دا مشال ریډیو دا او د مهال په پېښور کې د ګرمي 1200 په کابل کې 1900 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوريوال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا سیمي او نړۍ پاړي او شمیر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر دې هر څو وړاندې په دې سات خبرونه وورو چې پامیر ساحلي وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون د برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړی تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنې حق دی چې معلومه شي چې د ضربې اعظم پر نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب اعظم روان دی، د پاکستان پوځ جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشیشا زیاته کړه چې د پیښور سکول او 400 پونتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحه او پورته دی. هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو په نو دغه یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل. اصلا د هیڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول، خو افغانستان دا تور بې بنسټه وباله. د قبایلی سیمې خیبر باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي ادارې ورسره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلی سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو پر سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن کړل شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته د تاوان ورکړي. د باړې اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلی سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مرغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یو مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مرغان له خپل مسکنه یا استوګنځای بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه په خوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مرغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور ساتنې په موخه اقدامات کړي دي، خو د ځانګړې ادارې نه شتون له کبله ځناور او مرغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له بګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم کړی و، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وای په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړی تر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي. د وویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د وویل که د سینټ د قومندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالت سم درک کړی شي. نیکولسن به د وسنی قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قومندان وي. کیمبل د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 25 عرب امریکایي ډالرو په ارزښت 1300 ملکی الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کولو سره په فرانسې کې د اروپا سفر ته دوام ورکړی دی. د الوتکو اخیستو د موافقه تیره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په یعنی وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتروین هم له ایرانی موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. روحانی ټینګار وکړ چې اوس د ایران اټومي پروګرام پر سر له هغه هېواد بندیزونه لرې کېدل پیل شوي دي، نو سوداګرۍ ته د پیسو برابرولو لپاره دې هڅې وشي. دا د دې محل خبرونه. اوس هم سراج زهیر د اسارو یا کرنسیو لوبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.25 روپۍ 50 پیسې او په 2.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 2.55 روپۍ او په 2.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. تقریبا به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. خبرونه درته پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای تر ازر بیا زب عملیات وروسته څنګه وسلوال پر باچا خان پوهنتون په برید کولو کې بریالي شو.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو آپ اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں؟
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوی سفیر وای په فشار نه بلکې په قناعت به اسلام آباد ته وای چې له افغانستان سره ثبات یې په ګټه دی.
فشار باندې داخلي کی په قناعت باندې کی افغانستان د قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولي افغانستان، یو مستقل افغانستان ته دې په ګټه باندې.
یو ادارا وای د نامنیو او ځنګلونو وهلو لکبل د قبایلی سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. ایرانی ولسمشر په فرانس کې پر کاروباریانو ژغ کړی چې د په هیواد کې پانګونه وکړي او د لاندې پسد څنګه ساتل کیږي او وچه غوښه یا پرسنده څو ډول پخیږي په دې اړه ځانګړی ریپورت لرو.
کوم پسونه د لاندې لپاره تیاراږي وخت د لاندې پسې آی چې څو وخت د غوښه وچه سو بیا پرسنده سو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په قبایلی سیمه
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت ژغ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي په سکر کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونه کړې ده. رپورټ یې ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورس سکر کې د خبري غونډې دوران قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوي چې دا غوښتنه ده د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ما ویلیو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود وو او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ترسته وویلی شو چې هغه ډیر سخت تقریر کړی وو. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول قام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے, آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تھی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوانتون ہم برید کوی پا کلیس آگانو ہم بریدونا کوی دا سوک تھی او دوی تا سوک آسانتیا بھی برا برے وی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وی دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑان دکی خوا نو دووی چې دا هر چا ته معلومه ده ملک کې وسلوالی کاروایانی سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بده کې نو سوک کی او سوګ نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی دی پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چا ته پته نه چې دې چا ته سوک دی. دا په خیال دا چې واقعیتونه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دغه کې او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وای دی به د استدلال ډیپلوماسۍ لارې اسلام آباد کانی کوي چې له افغانستان سره سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پوهنتون وروستۍ برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریز ولري د باچا خان پر نوم پر جوړ شوی پوهنتون د برید کولو فکر هم نسی کولای. دوی یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. پامیر ساحل له ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړې او له دې پوښتلی چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي, نو پاکستان ته له ورتګ سره به یې لومړی توپ څوي.
ما خپل هدف د قبولۍ د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د باچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام پسلحاو پورته دی هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته هغې مخکرن په افغانستان کښې ده په جلال آباد کښې ده مړه په پاکستان کښې شو مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي ولو که په هر هدف باندې اوسي اثر قابل د درک نه ده او متقین چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخلوال صاحب, تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی, دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا محل په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حمله کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د وچ عملیات کړي دي. دوی مطلق تاکید کوي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوختي دي، مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي. هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار وي، همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د نامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د نامنۍ پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شو او څه نتیجې دې بهیر ورنکړې، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې افغانستان د داقینات ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، د دوی په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کړی چې دوی نشي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د جوړان باعث کېدی شي. د قناعت ژبه راسره ده. نو زما زیات تمرکز به په دې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل نه، ځکه چې د دې چې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سوله کې خوندي. په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دې
په پاکستان کې ډیر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنۍ پیښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پیښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري لوسه؟
یو به مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع، د هغوی د عزت مدافع د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې به اوسي، هغه د کډوال د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي. او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړي. که به دا باور کوي چې قوي استبدال موجود وي چې رمې فرشته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استبدال به تور فروش، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زمین پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظه نه تنها د استبدال ژبه، بلکې
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې سفیر ډاکټر عمر زاخلوالو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پښتنو ته ځوابونه ویل. د کابل سیمې خیبر باډي اوسیدونکو د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنو کې زیانمن شوي. دوی ورځې تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو دوی نیوکې کړې دي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسې د باډي خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره پیل کړي ده. دوی وایي دې لپاره سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ډنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حقله د باډي ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلې دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي، ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي، وایي 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار ته بیا ای پی ایس سره ملاو شو، نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپل فټا سیکرټریټ یو طریقہ جوړ کړی دی چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې، په کومو ځایونو کې شروع شوی دی، په دوه کورونه وو کې وسلته پوتې اوس او دالګه کومه سروې روانه شوې ده، هیڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. جوړ پرې دی ولګولې کې په ازود یو کمیشن جوړ کړی چې و بخپله چکر واخی چې کوم حق دور وی وی لیکي چې کوم نوی حق دور مړی لیکي. شپږو کال کرفیو اپریشن تیر شو په کور دو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپې تاوان پکې شوې وی په کور دو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولي کی کنه یو سړی دی چې شلو ضرور په تاوان شوې چې هغه شلو ضرور په ته ولي کی
او د باړې کمرخیل یو تن ولي پر دی وای کور وران شوې خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو
مختلف کې درې کمرې کوټې ویرونه شوې وی بدل نیو کنه جی ودا کې هو بس مو ته کډه راوکړلې نو بس بارون راوکړولې او بس ځان پرته نه 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 دی جوړې شوې کنه بل ورځ چې کېم کړلې وین کته او هغه نه کړلې کنه موږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوې ده سروې هغه په متدد ده وشي چې غریب سړي لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره ده بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حق له د سر ډول معلومات ورکولو نه ډډه وکړه د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد تر سره شو پوځي عملیاتو جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څنګې په ذریعه خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او شپېته زره روپۍ ورکولی شي خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبلي سیمو تللي دي او یا هم ژوند سخت اغیزمن شوی دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. موږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی او سم علاقې ته راغلی وو د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې د ډزې هم کېدلې ګیدړان هم دي ریچ چې کومه ده موږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغه هم هیڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دي. نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټیکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح شي چې د دوی او کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیماني مارخور دي یا قبري اوړیال دي دې طریقې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوې دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نو پوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې تلې کوي او کنه نو نو موړې وای
په فاټا کې چې سټ داسې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ شتا موږ د تا وایلډ اکیټي کې د ګسینا فورن ډیپارټمنټ جوړای وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړای دلته کې فورن ډیپارټمنټ
خبره دا محل په قبیلی سیمو کې برفانی میلوگان، زنگلی گیدران، زنگلی گدان، حسای، مارخور، افغان وڑیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانی د نشټوالي لامله د خطر سره مخ دي.
مجید بابرو په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بې له اسانتیاو ژوند تیروي. دوی مشال رادیو ته وویل د تیر کال پرتله ورته دا ځل انتظامی یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دی ورکړی چې له کبله یې ماشومان یخ وهلي او ناروغ دي. دوی وایي له هغه وخته چې له شمالي وزیرستانه کډوال سوي ښه ورځې نه ده لیدلې. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي هغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تیروي ګیلامن دي چې یو طرف ته سخته یخنی یا د ساړه لهر شروع شوي چې له ډېرو ستونزو سره یې مخ کړي، خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم مرستندویه ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سا انتظام شوي. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالي وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اول ورځې نه ښه ورځ ونه لیدله.
د تمبین زندګي دو مخ شې دا عمران تمبین کړی وي، هغه تمبین دی خو پنجرې دی خو تاسو دنه وکسې او صفا ختم دی دار سوړه ده چې بالکل د انداز نه وتله سوړه ده. خدا کې شپه ورځې بالکل نه شیرک طریقه شته نه نره طریقه شته، سوالات بالکل یا نشته. ځاننا مشمونه او دنده حال ده چې دنه خو ځین تاسو وینئ چې د ډېر سخت تکلیف ته د کوټې د باندې د شیرکې می چې برنر غلې د بې قسم نه مننه چې می بیا رغه شاش په ورځ مندلی نه دوه می په نوم چې کیم سار درم یا اخ همشته صحیح ملاو شوی نه دي کنه می بار بار پر دې کې وروي چې دره دره اند تینر غلې دي.
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا ځل ساړه کې ورته هیڅ نه دی ورکړل شوی او ماشومان یې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی.
ولته به اخر دره گزارش ولا بیا وې کمبالې در کې یوې بشیرک در کړل په دای څه شمی شه لکه مشته ډیر تکلیف ته ویلې چې یو خمه د بسترې غا دا او بل مشته دی به ډیر تکلیف ته په خمه شو دا سوړې وی لکه بیا کې مکمل سملې مې چې دا سوړ خمخه کم مړ کې کم مړ کې هنسي برداشت کوي ولا بیماری د نه اسمه ډاکټر نه وستلې دي او په ورې شو وته ساوا پنځلا ساوا 2000 غا په لګاوه په بیمارونه بیا وې ګرسا.
په خیمه کې مشته د غکډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای پی ڈی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او زنام رستندو یا ادارو د واکمنو نه پوښتل نو د هر یو جواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمرا چې کېدلی شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړپا. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د اغاز دوستی یا د دوستی پیلولو په نوم یو سازمان غړی وای خلک کولای سي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دوړ هیوادونو اړیکی سمې سي. د کسانو تیر ورځ د 2013 کال هند او پاکستان امن کال هنداری یا کلندر مخکتنی په غونډه کې ویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید درزونه نرم کړي او مسلې هوار کړي. محمد عمران پر ریپورت لري.
د دې تنظیم یوې غړې او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کج د پاکستان او هند ترمنځ تعلق خنه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي او ډایلوګ کړی دی نو هغه اټ واز ناٹ اباؤٹ پالیټکس کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکراسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې د هغه چې انټریکشن دی هغه یو پریشر کریټ کول شي د ګورنمنت باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکراتیک پرابلم د سولف کوي. کشمیر شو دی او افغانستان شو دی او وټایور شو دی ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته ویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولی، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخدري زی پریک دي.
د دې هم دقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلق دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلک ناستو آی ام شور چې د دې بسوچونه کړی چې یاره دا دې سوې پینل چې دادی سے پریزنٹیشن نو کو ندا سی ہوئے نو اگے بس اثر وہی ضرور ان فیکٹ ما تا مسر سوچ او یارا تے کنا سخت رویہ نہ دا پکار نگوندے دا نرم کول پکار
آغاز دوستی تنظیم پکال 2012 کے دا ہندوستان او پاکستان یو سو زوانانو او پیغلو جوڑ کرے پاکم کے چی دا دوارو حیوادونو سر سر دا افغانستان طالب علمان ہم غڑی دی او دا چلون کو پوینا دا وقت دوی لز ذرا غڑی لری دا دی تنظیم دا وی پانی تر مخا دا مخکتنی دا دا سورا دا دی نولان دی پا ہند کے ہم تر سر شوی چی پکی دا پاکستان نا یو شمیر غڑو گڑون کرے ہو محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د پاچا خان پوهنتون او عربي پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي نوموړي تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضربې عذب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال پر ڈپلوماسی با اسلام آباد قانی کړی چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي نو موړی 13 ورځې له مشال رادیو سره په مرکه کې د باچا خان پونتون ورستی برید پاړه ویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوی پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولای د قبایلی سیمې خیبر واړی اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره ورسره امتیازي چلند کوي د باړی او شمیر اوسیدونکو 13 ورځې مشال رادیو ته په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي دي خو د قبایلی سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بیوس او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونو په سروې کې نه شاملوي د ادارې د دې خلکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له قبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغېزمن شوي دي په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا کسان له 2008 راهیسې 2008 زیږیز کال راهیسې په زندان کې د بندیانو احتجاج په اړه له افغان حکومت سندې ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه بیا کتنه وکړي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت د 15 ارب امریکایي ډالر په ارزښت د 143 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست پامیر ساحل درته خبرونو لنډیز وړاندې کاوس په اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي
جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې داخله وزارت د ترهګرۍ یره له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړې دي او د 1 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یو کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانه وی امکانی بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هره لوجه بند کړې شوې دي ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته تر هغه غری برداشت کوي خو د تر هغه غری خلاف جنگ سر ته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شاو صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر کیسه حالاتو لپاره تیار ساتي په همدې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې سروش په تسره تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزره تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم اس کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا سر نه ملاويږي کوشش دا وکړ چې څومره ضروري سکیورټی تنظیمات د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپلو حقونو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا ښه به دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیاوې ورکول دي، او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کې کی حکومت او ډاکټران ترمنځ مذاکرات سمود مخې هم شوی وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس په کار ده چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې هوکړې لیکنه خپره کړې چې تر مخه به یې بیجینګ د بیکپنیا یا انفراسټرکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلې چې پکې راغلی وو واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کاروایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ټانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیګا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکو بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 5.5 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه شو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږدمهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 سیوا شي نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه را پدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجلې لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجلې لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دي چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجلې زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلارې په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناقراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجلې لیکي دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجلې لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمیر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تیر ورځ د ایر بس له شرکت سره د 138 ملکی الوتکې اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پایت ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمیر امریکایي بانکونو بندیز د هغوسترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پیښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه په ټمی مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحد ایالات اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید د موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
لا پرمیر سي داپليكي ريغوروزمنت لاکورد
سموږ لمړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو موارد عملی کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملی کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملی کولو لپاره هڅې وکړو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحانی او فرانسوا اولاند لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقوقو یو مدافع ډلې فیمن په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفي سالار خان عبدالغفار خان باچا خان اتوشتم تلین ولمنځ تیر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي پوهان سیاستوال او فعالان ورغلي وو. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عبد راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ نوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفي سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لروبر پښتانه د 28م تلین په یاد راټول شوی ول. د پخره افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړی و چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمیر لیکوالو فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې پاشنغر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلی وو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهاولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم پرېږي او د جهل زولنه ماتي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنغړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نو موري په خپل خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان کوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي. خدا خپل وطن با هغه دشمنانو ته چره هم پرینیدو چې هغه په خپل ازایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق څومره د اتحاد ضرورت دی زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون په خپل خبرو کې وویل د بادشاه خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سورې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي، خو د بادشاه خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیستی دی. زه وایم د بادشاه خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي، همدغه ملګري د خوا دې وګوره دې خوا دې همدوی دې سره په دې اکاډمۍ کې منسجم شي او د بادشاه خان فکر دې خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د بادشاه خان بابا مزار ته ورغلل او د ګلونو د ګیډیو پر ایښودو سربیره یې د هغه رخ ته دواوې وکړې. د یادولو ده چې بادشاه خان په 1390 میلادي کال کې د اوسني خیبر پختونخوا د چارسدې په اشنغر کې زیږېدلی و او په 1988 میلادي کال د جنورۍ په 16 نیټه پېښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یې څه پخواره ځای خوړی.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوی نومول سوی کمانډان جنرال جان نیکولسن جونیر وای افغان ځواکونه به کلونو وخت ته اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. تیر ورځ د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو د تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکولسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلاري ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر تاسو امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکولسن پرون د امریکا د سنا له جمهور غوښتونکو غړي لینزی کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمیدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکولسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلو او طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکولسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کده کندهار په سیریو ستراتیژیک شار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطني او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړه یوازې په دې پایته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. غواړي. هیڅ سیاستوال نشي کولای چې افغانستان او شاوخوا سیمه د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د خبرو په جواب کې وویل، زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل سناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشر کړی دی.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. له پاکستان خبریدونکو ډان روس پانه وای دا ښه خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید له ولس نیولې تر ګوندونو پر دې بحث وسی. د پاکستان په جمهوری او انتخاباتي نظام کې باید ټول نیمګړتیاوې په ګوته کړل سي، په عین آیا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل سي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل سي. د دې لیکنی مهمه برخه هارون پاچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت په لوه وګړي باید هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی، خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخته شي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره قومي سملې ته وړاندې کړل شي، پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوي دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار، د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې، د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه، د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دي انتخابات چون لا هم دیرش میاشتې لري دي، ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رائے ورکړي. لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکو انتخابات به آزاد، شفاف او جمهوري وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به کنه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک پیل شوی دی چې مخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن ته وده ورکول دی. دا تحریک تیر ورځ په پېښور کې پرانستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په دغه غونډه کې د لږکیو استادو، سیاسي ګوندونو غړو، زده کوونکو او فعالانو برخه واخیسته او د کرکې او سختدرزۍ ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلاند یوسف زایرا کوي.
د رواداری تحریک یا د امن او درور ولای د ودی لپاره د غورزنګ د خیبر پختونخوا مشر قمر نسیم مشال رډیو ته ویل چې دوی به ورور ولای او امن ته د ودی ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورزنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس لبا حجرو جماعتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکه او سختدریزه ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه په شا ودرېږي چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړی شوي کوم چې په شا ولاړو او دا غی غندنه او دا غی کاونټر نریټیو یعنی دا غی چې سوی دا غی جواب نه دی کړی شوی او دا خبره سره د فریاد د دغه هدا پورې پاتې شوی چې دا وشو دا وشو دا کی او هغه نه دی په ګوته کړی چې دا چا کړی دی دې په شا سوک دی او هغه به څنګه باندې کوي.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین رادیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ هم دا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو بد خو ارزه کوي. نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې نو دا ټول پښتانه د سیدی نو موږ دا غلط خبره وکړو. نو خبره دا څه چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک موږ سره مینا کوي، محبت کوي، زمونږ موږ سره تشدد رویه نشته، سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور څنګ مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درور ولای د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنی داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او درور ولای ته وده ورکوله.
چې زموږ کم خپل انډیجنس کم زموږ خپل اداري دي، لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به په خو به کوم غوبل کې دا یا مثال کې چې کله به غنم خلکو ریبل ټول کلی براغون شو، مثال کې چې دیوال به پروت یو نه دیوال به ټول کلی براغون شو دیوال به جوړ کو. نو په کار دا چې مونږه زموږ چې کم خپل انډیجنس چې کم اداري دي هغه په کار چې مونږه هغه دوباره هغه اودرو هغه دوباره مونږه مستحکم کو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو، د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکو مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ وسئ. لاندې هغه پسه یا ګډ به چې د ژمي لپاره ساتل کیږي او بیا تر حلالولو وروسته غوښه وچول کیږي. د وچې غوښې ته د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو یا جنوبي پښتونخوا کې او همداسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ورته پرسنده ویل کیږي. د زیارت مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل وای پرسنده په بیلابیلو طریقو پخول کیږي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
د زیارت سیمه مرستیال کمشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندې چې د پښتانه وطن په لر او بر کې یو وګړي پیژني، د مژه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوي وي د ژمي په یخ خوشبو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې شي:
د لاندې پسونه ساتل کاږي، بیا الالاجي، د دې څرمن نه جلا کاږي، کم څه وخت د الال سی هغه سر ځینې پریشي، بیا دا پر وښو یا لوخې یو داسې عام نرم ورسی وي، یو څه یو لمبه یو تړمبو کې پاغه باندې یو ور د وړي یو ور په لاس نیوش کوي، بیا پر هغه باندې وتی چې پاته کم لږ لږ وړي وي هغه په وسزل کاج. نو شاغه وسزل کاجی بیا ل چرمنی سره دا پری کاج د دې بیا خپل دغته د اډغړ سیدی د اډونه جنې وځي.
په لاندې کې بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریږي چې پکې کوبي، انډره، بزغالی او داسې نور شامل دي. مندوخیل کوبي را پیژني.
ته پسل لری سره وباسي بیا پر چپه خو راواړی بیا ش صفاک د پسلم او د پس واز ده لغه زګیټی جوړی کی دا پکې واچ دا بیا تقریبا یو میاس یو نیمه میاس دا نظر دا قدرتی دا ټیس دا نه بدل سی دا لم کچوک اوم وخریم ډیر خوندوري کې پوخ کیم خوندوري نو دغته مش کوبی یال
که څه هم د لاندې وچو غوښو ته اکثره د لاندې غوښې یا لاندې ویل کېږي خو عبدالخالق مندوخیل بیا دا ردوي
یو توری غلط کارول کاږي هغه دا ده چې و لاندې تم لاندې آئی د لاندې غوښې تم لاندې آئی څه وخت یې پکړې دي وایي لاندې مه وخوړئ دا غلطه ده کوم پسونه د لاندې دپاره تیاراژي او څرباژي او ساتل کاږي د میاشتو دوو میاشتو خواري ورسره خاږي وخت د لاندې پسې آئی چې څه وخت دی حلال شو د دغه غوښه پریس وا وچس وا بیا پر سندس وا بیا دا توریز ما په خیال غلط دی سما لاندې پخکړی دی بیا و سړی دا وای سما پر سنده پخکړی دی یا ما پر سنده خوړلې ده
د لاندې غوښه یا پر سنده چې د نورو پښتنو بلا مو د کلیوالو پښتنو بل خصوص د ژمی خوراک دی خو د دې کلیوالو په خبره اوس چې په سیمو کې یا یخونه کم سیوی او گرانی زیاته سوی نو لاندې کول هم تر پخوا ډیر کم سوی خدای نور ناصر مشال رادیو زیارت
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیسه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندلی شئ
www.mashalradio.com